تا نگهدار.
سلامونه او روختیا مو غواړم اته بجی شوی ازادي رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. د بدخشان په یوشمیر ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د ولسی خلکو له لاریونونو وروسته طالب چارواکي وایي د راپورته شوې ستونزې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته وخت پر کړې اعلامیه کې په بدخشان کې راپورته شوی کړکیچ د کوکنارو د کښت له امله بلل او زیاتوي. یو شمیر کسانو دوی په هغو امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو پر ضد په مبارزه بوخت دي د هجوم ور وړلو هڅه کړې. وروسته د دله قوله خواشینوونکې پیښې رامنځته شوې. هغه زیاته کړې د پیښې د لا څېړنې لپاره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لخوا د دوی د لوی درستیز فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی. خو تېرو دوو ورځو کې د بدخشان له ځینو سیمو خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې سیمه ییز خلک د طالبانو ځواکونه په خپل سرو کړنو د ملکي خلکو په وژنې د خلکو په ځورونې او د دوی کورونو ته په ورننوتو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. سیمه کې خلک دا هم وایي چې طالبانو یو ملکي وګړی وژلی او څو تنه نور یې نیولی دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت لوی درستیز فصیح الدین فطرت ویلي چاته به اجازه ور نه کړي چې د دوی د حکومت پر ضد لاریون وکړي. بلخوا د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند یو اعلامیه کې طالبان په بدخشان کې د متعارضینو په ځپلو تورن کړي دي. د ګوند د سیمې د خلکو راپورته کېدل د طالبانو د ظلم، ستم او تبعیض پایله بللې. یو ایرانی مسول پر افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتنه کړې چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لپاره اقدام وکړي. ایرانی رسنیو پرون د هیواد د بهرنیو کډوالو د ملي سازمان د ادباو او کډوالو عمومي مدیر علي اصغر بلوکیان په حواله دا راپور ورکړی دی. هغه ویلي که اوسني چارواکي له ایران افغان کډوال بیرته د دوی اصلي هیواد ته ستانه کړي، افغانستان کې به ډېر لوړ ظرفیتونه ایجاد شي. د ایران د چارواکي ویلي په ایران کې افغان کډوال په علمي، طبي، فرهنګي او اقتصادي برخه کې ډېر لوړ ظرفیتونه لري چې افغانستان تا د دوی له سنیدو سره به په بیلابیلو برخو کې دوی له استعدادونو کار واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې هر ورځ له ایرانه په زور افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو راپورونه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت اټکل کړی چې نن هم د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو د راوتو احتمال شته. د دې وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرونشنبه په یو اطلاعیه کې ویلي چې نن یکشنبه په بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د نسبتا سختو اورښتونو تالندې او ناڅاپي سیلابونو اټکل کیږي. د ادارې په ځینو سیمو کې د 1515 ملي مترو ترمنځ بارانونو د ورېدو اټکل کړی. وروسته څو اونیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سخت بارانونه وشول چې په پایله کې لسګونه کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. دغه بارانونه او سیلابونه همداراز سلګونه کورونه پراخې کرنیزې ځمکې تخریب او سلګونه څاروي هم مړه کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې په جوزجان ولایت کې په عام محضر کې پر دوو کسانو د تعزیري سزا د تطبیق خبر ورکړی دی. دې محکمې په خپله ویبپاڼه لیکلي پر دغو کسانو د غلا په تور د قشتېپې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم له مخې دا حکم تطبیق شو. خبر کې زیاته شوې ده یو تن په 22 درو وهلو او یو کال تنفیزي بنه او دویم تن په 15 درو وهلو محکوم شوی دی. دې محکمې پرون د پکتیکا ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې هم پر یو کس د هغه څه په تور چې محکمې اخلاقي فساد بللی په عام محضر کې د 1.5 درو وهلو د سزا د تطبیق خبر ورکړی. طالبانو تر دې مخکې هم بیلابیلو ولایتونو کې ځینې کسان په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي چې دې کړنې په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپورته کړي دي. او د برازیل په جنوب کې د سیلابونو مخایدنې په نتیجه کې د مړو شویو شمیر شپږ 500 ته پورته شو. چارواکي وایي 80 کسان نور تری تم دي. د هیواد د ملکی دفاع ادارې پر نشان به ویل پر یو ګاندی د سول ایالت کې د اوبو سطح لوړه شوی او د اوبو بندونو ته خطر پیښ کړی. په دې ایالت کې چارواکي هڅه کوي خلک له زیانګالو سیمو خوندي ځایونو ته تخلیه کړي. د تیر دوشنبې څخه باندې سلیر وزره کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. ترنو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیز پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري. که څه هم د طالبانو حکومت یو وار بیا په افغانستان کې د داعش د ختمېدو ادعا کړې، خو وروستي او پیښو ته په کتو ځینې کتونکي د داعش د خراسان ولایت څنګه لا هم یو خطر ګڼي. د طالبانو د استخباراتو ریاست مرسیال په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت نږدې صفر ته کم شوی. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې لپاره د اسانتیا په برابرولو تورن کړي، خو د دې هیوادونو نمونه نو اخیستي. تفصیلي به دې راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت یو جګپوړي چارواکي یو ور بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګه د ځپلو ادعا وکړه. هغه ادعا چې د ځینو سیاسي جریانونو غبرګونونه یې پارولی دي. د افغانستان ځینو رسنیو پرون شنبه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست د مرستیال رحمت الله نجیب د څرګندونو په استناد راپور ورکړ چې ویلي دي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته د داعش ډلې فعالیتونه صفر ته راکم سوي دي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د حکومت نه مشروعیت په افغانستان کې د داعش په څیر ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده.
فزیکی لحاظ باندې داعش په افغانستان کې صفر ته نه رسېدل. تاسې ګوري چې حمله کوي، دغه بس حمله په هرات کې وکړله، همدارنګه په کابل کې، د افغانستان په نورو سیمو کې حمله کوي او هدفي وژنې کوي. دویمه مسله دا ده چې دلته فکری یو تضاد موجود دی او زیاتې افراطي ډلې اغیو نور اهداف لري چې جنگ ته د افغانستان بیرون دوام ورکړي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مشروع او غیر قانونمند او غیر ولسواکه حکومت وي او دا ډلې موجود وي، نو دا به ختمیږي نه بلکې اضافه کیږي به. او همدا علت چې تاسې اوس ګورئ چې د افغانستان ګاونډیان او دنیا د افغانستان سره تشویش لري، او همدا علت چې طالبان تر اوسه پورې په رسمیت نه پیژني.
د جرمنی په برلین کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر وایي داعش ډله د سیمې د استخباراتو لخوا په افغانستان کې د ځینو ځانګړو اهدافو ترلاسه کولو لپاره رامنځته شوې ده.
داعش خراسان د سیمې د استخبارات په وسیله رامنځته شوی، او په دې څو کلونو کې موږ د دې شاهدان یو چې دوی دننه په افغانستان کې په یو سلسله عملیاتو کې برخه اخیسته او ځینې ځانمرګي بریدونه او هدفي وژنې دوی ترسره کړي دي. افغانستان ځکه د دوی دپاره ډېر دلخوا دی چې افغانستان کې نور ترهګرې ډلې هم شته دي، او تر اوسه پورې دغه ترهګرې ډلې هم فعالیت کوي، هم امکانات د دې ترلاسه کوي، او دغسې دولتی فشار یا امنیتی فشار په دوی باندې نشته چې دغه ډلې وځپي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. دغې ډلې د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر یوه جومات د تېرې دوشنبې ماښام د وسلوالې حملې مسؤلیت هم منلی چې د وروستیو راپورونو له مخې د یوه ماشوم او ملا امام په ګډون یې و کسان په نتیجه کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو سره له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ د ګواښونو پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلیا داعش د خراسان څانګې او القاعده د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه شولې ده. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیره اونۍ په کابل کې د وینا پر مهال بېله دی چې د کوم هیواد نوم واخلي، د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او دغه افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو تورن کړل.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
او په چمن کې د روان پرلط مسولان د پرونی پیښې د عاملانو د نیولو او محاکمې غوښتنه کوي. د دوی په وینا پرون د پاکستانی پوځیانو لخوا د پرلطوالو پر خیمو حمله شوي، په ډزو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي، ځینې ټپیان شوي او څو تنه پاکستاني عسکرو له ځان سره وړي دي. تر دې پیښې وروسته د چمن دروازې د بشپړې بندېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په چمن کې د 2023 میلادي کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پرلط روان دی، او دوی غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره او پاسپورت شرط لري کړای شي. تفصیل پر راپور کې
په چمن کې دروان پرلط مسؤلان وایي تر هغه چې د پرونی پیښې عاملان ونینیول سي او محاکمه نسي، له خپلو اعتراضونو لاس نه اخلي. د پاکستان سرحدي پوځیانو پرون د پرلطوالو پر خیمو یرغل ور وړ، او د ډزو په نتیجه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په چمن کې د سوداګرۍ اتحادیې مشر او دروان پرلط ویان صادق اڅکزي پرون ازادي راډیو ته وویل
تشدد لاټی چارج یعنی اتا زمر سلور کسان پکې مړ سول دغه لس کسان زخمیان دي ډیر انسانان وسوم ورک دي زمر خیمو باندې بقاعده ګولۍ وچلولې هغه ور واخسي سپیکران ویو دا کم زمر د نظم سامان ګرځوي وي
شغلی اڅکزای وای دا تاریخوالی ځکه سوې چې د پرلط غړو د جمی پورس خبرداري ورکړې و چې د ترانسپورت مخه بنیسي او د پاسپورت دفتر به تړي د د پوینا تر دې پیښو وروسته د چمن پر دروازه د موټرو د تګ راتګ مخه ونیول سو او لخپلو اعتراضونو لاس نه اخلي په بلوچستان ایالت کې د سرحدي ملیشه ځواکونو ویان عبدالوهاب ازادي رادیو ته ویلي چې د پرونی پیښې په باب څېړنې پیل شوي دي په چمن کې د 2023 میلادي کال له اکتوبر میاشت راهیسې پرلط روان دی او د پرلط غړي غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط لري کړی سي په چمن کې خبر اعلان وایي چې تر پرونی پیښې وروسته هلته کاربندیز هم اعلان شوی دی زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ 00422 11 24 15
شمیره بیا تکرارو 00422 11 24 15
ډیر مننه کوم او باچې ازادي رادیو او اوز مخ خبرونه چاره د ازادي رادیو خبرونه زموږ په پاڼه هم اوریدل شي ازادي رادیو ټکی کوم زموږ ترسته س د خبره البته د ذکر تکرار وایم چې په رادیو ته لاسرسي ونه لري او لخان سره مخامخ یاست د ازادي رادیو په پاڼه ډیر اسانه مونډل شي همدارنګه ال اپسودز ازادي رادیو او پلی سٹور هم د ازادي رادیو اپلیکیشنونه ډاونلوډ اولای شي او زموږ خبرونه سلیر وي خپل ټلیفون کې په ډیر اسانه توګه باندې اوریدل شي د دې خبرونه وړاندې میادونه کړې و چې لویه برخه د ازادي رادیو د ونیز پروګرامونو ته جلا شوې تاسو دا پروګرامونه اوریدل یو بل پس خبريږي زړه خورس غواړم
د ځوانانو خبرونه
درنه دوستانو سلامونه مې ومني
تاسو ما زوی دی رشتہ رشتہ ویلې کاکا زوی دی فلانکی رشتہ ویلې دا ته د مټه قدمه انتخابه وخت ذهني فشار راوړي روحي فشار راوړي تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي
ځوانان خپل کورنۍ څخه شکایت کوي وایي چې د کانکور د آزموینې پر وخت دوی ته د حق نه ورکوي چې د خپل خوښي وړ پانځای وټاکي د تاسو په نظر د کورنۍ او د کار څنګه دی اولې کوي
د هر چا په زړه کې ارمان وي نو چون د مازوی ښه استعداد درلودل او ښه په اصطلاح امید هم و چې دی به یو ښه ډاکټر شي د ده خپل ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه و د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه نو د ده نه غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي
نن پام دې اکل خبرې کوم ملکی مو وکړي قدر من اوګلونکو خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وی چې وایي موږ غواړو زوی یا لور مو ډاکټره انجینر شي یا هم دې ته ورته نور پانځي په خپل زړه ورته ټاکي. حال دا چې د اولادونو له دې څانګو سره اصلا شوق او علاقه نه وي. ځوانان هم د دې لپاره چې د مور پلار هیلې پوره شي د هغو په زړه پوهنځي ټاکي، بیا دا چې خپله یې خوښ نه وي یا یې په نیم کې پرېږدي او یا هم داسې دوام ورکوي چې لکه څنګه چې په کار وي نه ایسته کېږي.